یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غوی اساور 15 د اپریل 15مه د روژې مبارک میاشتې 14مه پایل خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی پابنسن کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خړو او خورځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي پابنسن کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوي قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه یې د یوه کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کېږي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري شول کېږي امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر دوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پایل کړي ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړي لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولې په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوی اغیزمنې کړي دي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې یو چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې د کمزوري علامه
په ورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بعد سلوج کلاب سلوجو مکتر اندار وود تو مرسله
د عبدالروف په نوم هغه ماشوم چې د انسان تشتونکو خوشی سوی وایي چې دی د پیسو د ورکړې په بدل کې خوشی سوی
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم
د معلولو کسانو پر ستونزو هم په دې خپرونې کې راپور خپرو په فرانسې کې د ولسمشرۍ انتخابات هم تعقیبوو چې ایمانویل ماکرون یو ور بیا ګټونکی اعلان سوی دی د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو که څه هم د داعش خراسان څنګ په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جماعت د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه چې داعش مات سوی له پښو غورځېدلې په مسجد کې یو چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده دایش پیج کې کوم جبهانه لري کوم حضور نه لري کوم ثبوت یې نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي رادیو ته کړې و، خو پروسه څو ورځې کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسولیت دایش ټلې پر ځان ومنه، د دغه ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. لدې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دایش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د دایش ټلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداري ورکړې وو. په مزار شریف ښار کې د پنځشنبې د ورځې 14 چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان پکې وژل شول او نوي تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د دایش ټلې د خراسان څنګه والی نیولې ده. د دې ترڅنګ هم دا تیرونه په کابل، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نام نه پیخي بریدونه او چاودنې شوي چې مسولیت یې چا نه دی منلې. د پوځي چارو شنونکي شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې دایش نه بلکې بیلابیل نور ډلې هم ښکېلې دي.
وروستي بدامنی د مخکینۍ بدامنی سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالب او دایش او لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایم یو و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې حساب باندې دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمیر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښ کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د دایش خراسان څنګه په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسولیت منلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته شرغ لست. د طالبان وایي چې د دایش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې دایش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځ تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګ د پاکستان د طالبانو له طرف نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دي. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یو کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت مجاهد صاحب خبرې ردوي.
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د دایش ټلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې شلو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې دو ویشت ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداګ رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنداګ د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومدار ده سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداک دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستی ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغه څه مسایل یا دغه څه شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتون کوله بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې و، په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړي نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبان ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دی ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دی ورکړي، نه پوهیږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوي. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنجیرونو له امله هغه اوس سم په لار نشي تلای. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت ښه نه دی. هغه د پخواني مسؤل وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی می ډیر کمزورې شوی، ځنې بې ځای حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې پخې می خوږي، کاکا پخې می متړي او کاکا ما مو وهي. همدا چې ژوند دی د موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤل و سوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل ان د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانیدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبه په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکو لري ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باد لامل نه هدانې مریضین داری مات سیوی دي.
با
بعد سلوج کراپ سلوج چو مو کتل اندار وول تو مرسل هیندار و چوکات سر جلا و سر ٹوٹا ٹوٹا مشا چر مش و نورم دا خلق چی جو مر پر دالے مانی ورت گور و دا کشتا خوات زو تسی دا کسرو اندار چوکاتونه ور غرزول دی جو ز ٹانکران پکریا کشتریشن کشتن دی یعنی و چی دا و چی دو پالات کی
د دغه ولایت د مهربات د سیمې یو بل وسیدونکو نورالی ازادي راډیو ته ویل چې کیر شپه د دې په سیمه کې هم کی زوبادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالی زیانونه نړولې دي.
ول د خلکو چوکاټونه ورمت کړي، د خلکو دکانونو سه چادران غرزولې دي، ډیر تاوانونه یې رسولې دي، د خلکو د کوټو د کلکینانو اندارې ورمت کړي دي. په خدا کول د سار ماشان د ول پچیر به د دختر شان دی، ول په خدا کول پر دنیا په شی وسره سیر.
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دغه ولایت کې د تیر شپې د تیزو بادونو او توپانونو لامل خلکو ته د اوشتې زیانونو پاړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د فرانسې ولسمشر وای د خپل خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي. ایمانوئل ماکرون بیګا د ولسمشر ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپل وینا کې دې ټکی ته اشاره وکړه. سپیولا ستانګزای او نور تفصیل.
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې، ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. ماکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 15 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 15 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانوئل ماکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې ماکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یوې پیاوړي فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 1.5% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووزي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټیکریو په سر کول منع کړي، د حلال غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوي او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي. د دې وزارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د استازو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه. په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسؤلانو ته به مکتوب لیږي چې بهر ته د څارویو د لیږد مخه ونیسي. په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې فارمونه، څړځایونه، د اوبو څاوې او د څارویو د حلالولو ځایونه دې په ولایتونو کې ورته برابر کړي. له دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران ته قاچاق کیږي. دا ګول سیخ او د اوسپنې د واردونکو ټولنې غړي د خپلو ستونزو د حل غوښتونکي شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دا ګول سیخ او اوسپنې د واردونکو ټولنې غړو د دې خونې له مسؤلانو سره په ناسته کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي دي د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به یې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه د موزن نوریاس نوري هر کله کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونه او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپورټ کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
وسلوالی
نختی او د ماینونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو. خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1 میلیون معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمایزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوریت نظام کې ورسره کېدی. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي چې د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازم مرستې وشي نو به تر ډیره د ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره خود کفاشي. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په سیر د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه د قانانو دغه بسګرانو سره هغه اصلاح شوی تخونه او نور مرستي وشوي نو زموږ د بسګران بلک په ترقه یو تلاټ شي او د نور دغه ملکونو به محتاج نه یو.
بسګران وایي کله د کرنې ریاست مسولینې حاصلاتو تسړی خونی د بستبندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بسګرانو کورنۍ اقتصاد پیوړې شي. یو تن بسګر وایي
زمانم کریم شاه سرخوږی سیدین کړي
او منګه غواړو د دولت نه چې منګه ته زمينه برابر کړي منګ د کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت تعزین مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات او زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دي د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دي هر نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو چې دې لپاره انشاءالله چې امارت اسلامي سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایی یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایی موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي هر کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي نور بل اسمت سروانه واوري
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایی موټر جوړ کړ دا موټر آر زید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي ځکه چې په نړۍ کې د پټرول او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډېرې دودي لکسس د آر زید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښې و دا موټر د خوندیتوب یا سیفټي ډېر پرمختللی سیستم لري آر زید الکتریک موټر لکسس آر ایکس تا ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټری چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټ ساعت ده او دوه انجنونه یې 150 او 10 کیلو واټ دي تمکیږي چې بیټری به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتر مزل لپاره کافی وي راتلونکي د الکتریک موټرو ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی په بلګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي د تیلو مصرف هم نه لري
د همستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیلي او احترامات وړاندې کوم ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي نو هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکی او په عام حاضر کې خلکو ته وشي وکله چې اشتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سی وسلام
د خلانو لکه مې ورارې کني ولا دا طالبان عالمي پیغام تاسو ته د طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ او آزادۍ نیسه چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو چې د افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه بیرغ چې موږ ټول اصلي ملي بیرغ دی چې افغانستان کې حکم وګینو
سلامونه نیکې هلې احترامات یو منې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډیر کندو کپر دی نو کې مرسته جوړ کړي السلام احترام
ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدیې ودرېږي. زموږ خدیان ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ چنټونه بېخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدیم بېخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. مې کېل سمیم عرب زایم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی يم چې تقریبا د دوه کال کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدي حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی.